درم سر امو
زما د مور او پلار لپاره ډیره سخته ده، د دې پیښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پیښې له امله ځوریږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوې دي.
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشوه، لامل یې 450 کسان مړه او 114 نور ټپیان شوي وو چې ډیری هزاره ښځې او نجونې وې. خو دا نه لومړی حمله وه او نه وروستۍ شوه، بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اګست په 21مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 تنه افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د 1400 لمریز کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د غراز د 2023 کال د اګست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي، خو په خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه خپاره شي ازادي راډیو ته وویل،
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې څو چاودنې وشولې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښتل. نو ټول ولس د امنیت د نگانه تشویش لري، ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي، اما نشته، امنیت نشته دی.
مرموزی وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کېږي. نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري، زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خو د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت نارامه وي، اوس نسبي امنیت لري، خوښ دي وایي چې د طالبانو پر راتګ سیمې امن شوې دي. د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکي موسی ازادي راډیو ته وویل،
اوس چې سوله راغلی، امن راغلی، بدلون راغلی، نو شکر دی هر څه جوړ روغ دي. ماشومان خپل مکتبونو ته ځي، بزګران او دیقانان خپل کارونه کوي، زموږ سیمو ته ډېر خلک په سیال باندې راځي، چکر ته راځي، خلک خوشحاله دي او شکر دی امن دی، خلک راغلی امن نه او اوس ډېر خوشحاله دي.
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتي وضعیت ته ښه کېدو معنی نه لري. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل،
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی، لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دوی دغه کم غیر تخصصي، غیر مسلکي او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده، داسې ناخوالی ونه نزیږي چې د هغې جبران به زموږ ولس ته او زموږ جغرافیې ته ډیر ستونزمنی.
د ادعا کوي چې همدا اوس د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوې. نوموړی د غراز د داعش په ګډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته په اشاره وایي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي.
د هغې تر څنګ کوم فزیکي امنیت چې دوی یادوو، هغه هم هغه امنیت و چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړی و. او اوس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسېدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډیرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې، د کابل په زړه کې تقریبا هر ورځ یا یوه ورځ وتلې دوی باندې عملیات کېږي. په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړ پوړو چارواکو باندې په دفاترو کې دننه عملیات ترسره کوي، او هر څوک چې هغو په نښه کې هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
که موږ اوس وایو چې موږ امنیت ټینګ کړی، دا معنا ده چې خپله طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري. هدفی وژه نشته. بعضی اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیری ول، د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه ایستل کېږي، وژل کېږي. دا خپله دلیل د دې چې خلک هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د رواني اگست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی.
وګور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندی کواهلو خو ټکو خو خزان مړ دي مې جنګي او که چېرته د خزه د باندې وته ټو خلکو وو د خوره باندې وته دغه خلکو ورېده چې بعده خزه وا خغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د میرمنې خبرې مو ورېدې چې د کلیوالو خزو پستونځ غګیدله. کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خزې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو، ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه ول لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوی شاین بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. د خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوی توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي. خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې پلاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې و ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپله سی ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخر حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته وایي چې دا دما ښځه ده یا دما خور ده یا دما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږېږي چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم جلی راتګ سره چې درې کاله یې پوره کېږي د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی. شمله مقصودی په دې اکله راته وایي.
فلان ډېر سخته ده ځکه چې هغوی په کور کښې دي باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبو په سر وتلی، نور ځایونه به یې اوبه راوړلې، مثال خس ټولول ته تللې، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټولو لیدلی ده آزاده ژوند د پخوا نه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کښې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي، اعصاب خرابي، مثال وهل ټکل، دا شان ټول ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدار ته وایي چې سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کښې شته، تاسو سره خبرې کوي. سي برخه کښې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کښې یعنې زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کښې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځېنه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل مرضي وه، د دوی د کالي ته ما ولیدل، د دوی د حالت ته ما ولیدل. پوښتنه مې ترینه وکړه چې ولې داسې د 15 ورځې کېږي چې زه همدغسې مرضه یمه، څوک مې د پوښتنې نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه، شخصا چې ما خپله ولیدل، خپله مې یو سرسره یمه. د خامن مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټولې ښځې همدغسې دي. نو ما ټولې ښځې خو همدلته نه دي، ضرورت خو لري د فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یې هم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
خو هلته هم چې زه همدا خپل نارینه ګان دوی بېرته په وظیفو کښې دي. کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځه او لورګانې او بچي ټول په خارج کښې دي. هلته د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کښې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټولې ښځې همدغسې دي. غږ به دنه وباسي، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نن ماشوم کېږي سبا تنور ته ناست دی، بل سبا مثال اوبو ته جامو جارو ته ناست دی، کومک څوک نشته، د هغه نشته. د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتلی، نه باندې به د څه خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه چې والا وتښتېده، فلانکی وتښتېده د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغنه کښې خبر چې شي په سلو خلک هغه نشروي، مثال جلې واله کښې او خوښه وي، په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کېږي چې د دې اسلامي حق ده، خوښه ده. نه زمونږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نه زمونږ پیغمبر. هغه په ځای باندې دوی وخت هغه ډز وولي. مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کښې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي. که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه تېنه نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړو، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړو. بس مثال یوه ښځه په کور کښې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک یې قصې کښې نه دي. که وهل وخوري، ټکل وخوري، ښځه نورې دي نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، بیا ټول خلک وویل ده خو راباندې ووته، د دې غږ خلکو واورېده، د والله جومات ته را ووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچولی و خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلی، نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته را ووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول، پوښتنه به یې نه وي، خبرې به یې ډېرې وي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کښې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کښې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کښې ولادت کوي، او د داسې اشخاصو په وړاندې، د داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کښې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. اول هم د ماشومان کم مزنی او د تغذیه کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تسترګو کېږي، او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو، چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزې د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمان پکار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
اما پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو. زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی، دی آفت سره څومره هوا خراب شوی دی، څومره هوا ګنی آلوده شوی دی، بې حد زیات خلک مریض کېږي، چې هر څه کلاس معلو کې هم مریض شو، د خلک ته وګوري حیران پاتې کېږي. یعنی په کلیو کې ژوند کول ډیر سخت دی، لحاظ دغه چې ژوند د ښي هر څه سهولت ځان ته برابرولی شي، لاسونه چې ونه مینځل شي، په ضد عفونی نه شي، غاخونه چې ونه مینځل شي، تبن خوله بوی کوي، یو څوک ستاستا څنګ کې ناستي هغه درنه اذیت کېږي، ماشوم دې چې پاک ونه ساتي ماشوم دې مریضېږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړ ده، خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي، ماشومان یې راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. عامه پوهاوی چې کېدو ډېر زیات خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک و، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونو نه 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 اوس نشته. هملته چې تشناب ته ځي، هملته بیا دو دورې هم پخوي او اشپزي هم کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتې، بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته، تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو، دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي کنه، چبان خپل صحت ته، خپل کور ته، خپل ژوند ته، خو پوهېږي ښځو ډېر سلیقه لري. که څه بې سواده موسي کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري چې اوبه ډېری منظم سي یو څه پکار لري چې اوبه د اوبه کې وساتل شي هغوی په خلاص بوشکو یا سل تر باندې اوبه اخلي بیا هغه مغبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېری کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کیږي یو فرش یو څه نه مینځل کیږي یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کیږي یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده څه دې چې لمر یعنی میکروبونه وژني خو داسې نه ده چې ته یو کالي او کاش که تنا په سر واچو هغه میکروبونه وژني څه ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډېر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د ښي هر څه کولی شي چې اقتصاد د ښني هیڅ هم نشي کولی
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته ځکه دلته داسې قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت ښځې نه مني د ښځو خبرې نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وایي زه یعنی ډېر دقیق معلومات مې قضا نه لرم خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کیږي ډېر نه کیږي مشکلات مثلا بعضې ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجرګه نشي کولی بس په ځان تېروي هغه وهل هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي خو د دې د خاطر چې وایي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوالو ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ دا اوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی صحیح ده آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم دوی مثلا وظیفې اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی دی هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم ځکه ډېر فشار لاندې یم ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم ورونه مې وړې دي ټول هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي نو دغسې حالت دی په دې حالت کې زه حتی خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم کوم لاره باید ونیسم زه خاموش یم نشم کولی ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه حقه راوړي، هیڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بخیږي. مثلا یو ښځه یا وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په ان هیڅکله داسې مشکلات سره نه مخیږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په ان ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما په ان ماته وایي چې شل دانې صادر په سر واچا ولاړ شه کینه درس وایي زما قبوله ده، په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه زما قبوله ده. همداسې د ټولو همداسې د ټولو داسې ده چې ور سره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ور سره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم موږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه، مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. 00 4 2 2 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو. نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو اوسنی نظام همیش لکه کم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هیواد په زور نیولای، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هیواد پریدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دی هغه خبره اوزي اوزي چې دوی ته لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هیواد د دښمنانو چې ټول پیږي چې پاکستان او ایران دی دوی نه غواړي چې افغانان پرمختګ کی او خپل نور کلونو ته شاته وګورئ. دا د هغوی برنامه وا او برنامه وسنانه ده. دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا عمل لري. د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د یار وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي خدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګ کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو بدا کې چمدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسې کې پاسون مکوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکی هم منټلی او روحانه داخلك نارام دي او د ټولو نستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه داده چې دوی نه یاغه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستي چې هغه تحصیل دی. ځکه چې په قران کې هم خپل حس دي په قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمن زغړی کې ټینګ کی. نو دا څه معنی لري دا خبره؟ دا خو ډیره عمیق معنی لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمونږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا دا ټول لونی څه دغه ټول ستا دغه لاستراولن دا ټول به په داسه شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي او کچیرته دا خلق وای چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآنی کې سم ده ټول د مدرسې کې کده په فکر وي چې حکومتداري حکومت ولی او دغه مسائل چې دي دا په کم زمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي دا ساينسي مزامینو ته لري دا اړتیا نور مزامینو ته لري نه یوازې په دینی مسائلو باندې مخه ته لري افغانستان نه نه فیصله مسلمانان دي شکر هر یو په قرآن تعلیم په مدارګه په تعلیمي زده کړو سنبال دي ام دوی نه کتا سه پښتنه وکړي دا مشر مشر مغل واکداران نه پښتنه وکړي قرآن په تفسیر ورنشي لوستلای مګر افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کتا سه وګوري کې هر یو نه په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلای شي په قرآن باندې پويږي په معنا باندې پويږي په تفسیر باندې پويږي
دغه قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سه کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ زده کړو ته لار پیدا کړی دی چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ایت چې د کسان اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې ته خبر یو کوي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کینی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې بې سواد کس فارغږي او بیا هیواد ته بد څوکي
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې یو وخت بدرې لا کنه ډیر شو خو وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 15000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دنا غټ شرم دنا غټ بدبختی ز فکر کوم چې دا به نه وي او بل دا چې تاسو ویلې چې چایل ګنونه ورکړی دی او څو کامیاب شوی دی د کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغه وي به په هیڅ نه پويږي هغه وي به خپل اعلان کوي په سم کې به اخر نمبر یې ز کسان پیژنم چې هغه خپل د سم حوال نمبرګان فارغ شوی دی هغه پاتې دی په کانکور کې مګر متاسفانه چې دا چې خلک فکر راغلي چې هغه وي به هیڅ نه پويږي خو سید هغه خو به کامیاب شول سنونه بډکی دا به دنه دوی چې شي کوي بیا په فونو کې بدوي سکه ځکه چې یو کس کټپ ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه د ګټ ورسیږي دا غره تاوم نه وړي وی او هغه هیواد د دومره شاته پرې خدای چې د ټکنالوژي لمخنه چې په باغوي ته په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای نو دا لوی زیاده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکانو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا داسې فکر وکړ چې لکاو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکاو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ته ورکاو هغه لکاو کسان به برخه پاتې دي او دا هیواد یې 5300 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي
وخت د تیریږي انجن مکتب ته نه پریدي له شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولای د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولی سي
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرف یو طرف ته پریدو هغه علمي بحث هغه د وطني بحث که دلته ودانګه ما هغه دا دی چې کچیرته دوی فکر وکړم دغه وسنۍ د کوم حاکم نظام د دوی مرمنې مریضان کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل مرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو دا خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرتيان یو مونږ فلانی وبستان یو نو دوی وسه کوي بیا دوی دا منی یو نارینه راشي او دوی د خزو معاینات وکړي خو نه دا څه نه کوي دغه مسائل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدای دی چې خزینه ډاکټرانو حق حقوق واخیستې دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانه چې اوس به فارغې دي درې کال ډېرې خلک په اخري سمسترونو کې ول یا په اخر پونځي په اخر کال کې بول هغه اوس وخت فارغ نه دي یو وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول خو مطلب بختانه د هغه نه یوازې چې دا حق واخیستې دا غوي د ژوند سره دا سه لوبې وکړلې چې ترڅو ژوند دی د دې په نفسونو کې د دې په ژوند کې بس طالبان او ته نه یو ذکر کا هغه هغه بد دعا وی چې وی هغه بد دوی درنه راوړي نو تعلیمي حق به خور نه خسته دا غوی عزت مرنه واخسته هغه نه هر څه واخسته نو تاسو فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلی پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کومه که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي تعلیمونه کوي نو دا خو خپله دوګونی چلند دی غیر غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمن سره کوي. زه خو بیا هم چې دا برنامه ده، دا پروژه ده، کچې ته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان کو در ضروري نجونو نه حق اخیست دي، هغه فزیکی له لحاظ خو هغه به دغه نه په کورو دل داول نه تر اخره پورې او دوی هغه روحن به نارامه ای داخلك. نو همیش کلونه کلونه خو دلی دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپلاند شوی دی. دا وسنی نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره ده کړی.
بله، دوی بار بار په خپل غوندو کې وایي چې افغانستان کې امنیت د خلک کولای شي خپل ولایت تلاړ شي یا نور کسان چکر لپاره بیلا بیل ولایتونو تلاړ شي. څوک چې دته نه وایي جنگ نشته، جګړه نشته. صدیق صاحب، که مونږ دسې وایي چې په عجیبه کې آرام آرامي ده، مړي ټول خښ دي، هیڅوک نشته، د افغانستان اوسنی وضعیت له عجیبې سره نشي تشبیه کولای؟
همداسې ده. ډېره جالبه ټکه اشاره وکړه، دوی چې امنیت دی، څه شي امنیت؟ که تاسې فساد وګورئ خو دلته خو دن خلق خودی کنه زکه دغه ابل اورز یو چا سره خبرې کوم لري افغانستان په تازه راغی وې دوم رغت ترين فساد د تاریخ په تل کې نو شوی چې وس روان دی په افغانستان کې. یو تذکرات الکترونیکی تذکرات باندې چا پیسې نه دی ورګړي کور کړی، هغه ځینې فیس به یې کړه سلپین صاحب غنی به بس $100 د خلکو نه ست دی. یو د یو نمونه ده د الکترونیکی تذکرو په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه. او دا څوک چې امنیت دی هغه طالب لابیګران نظامي شورت هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې، څوک چې دا هوا د بهر دی ول د خپل فامینونو التنرالي کامنیت وی ول خپل مور پلار خويند ورونه او د زامن چدل ته امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي، په خاصه ته تعلیم کوي، ول دوی خپل اولادونه نه لګي هوا ته. او امنیت د چی شي؟ کوم امنیت دی؟ تاسو خود سره لګبند راوځي، تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي. په کابل خار کې خپل د نن سوګام نه دی، هر اخواته چې زه یو کس در سوالاړ د فکر کوي چې بس تعقیبېږي به 4 ساعت
هم دغه درس نه یې کار چني د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي، ځکه هر څوک چې بیکار استي فکر منفي خواته ځي، تحصیل ته نه پریدي، کار ته نه پریدي، دا څومره د فساد لامل کېدلی شي.
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي، یو د غټترین عاملونو نه دا دی چې بیکاري او بیروزګاری ده. په هیواد کې کنن غلا کیږي، په هیواد کې نن څوک وژل کیږي، په هیواد کې څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزت کوي، دا ټول د وجه ده چې دا خلک بیکار دي. تعلیم خدا سي بیا هم دسي و چې بس پانتون به خلک بتلل، حداقل هغه نیمه ورځ به فکر به بدلو تعلیم او تحصیل ته بیدار به. تاسو فکر وکړئ چې یو کس د سه شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې م پرې دی، نو بل اخر هغه خپل مړ کیږي. مرګ خدا سي نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو. تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوي، دنه غټ ظلم شته، دنه غټه ګناه شته. هر ورځ افغانان په خپل دنه کور کې وژل کیږي، تعلیم نه کوي، بس ټول ورځ کور کې راست دي. هغه به ډېری به اولاد داري، ډېری به ځوانانی، ډېری به پیغلی، هلته هغوی بس ټول ورځ کور کې ناستې، بس یو بل ته به ګوري. نو دا په دمه هر ورځ وژل کیږي دا خلک.
که راسو ولستا زده کړې د دوی معنا کړې د دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي نه راپورته کې، په دې خبرې وکړو آیا امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یو مثبت لار به ولري؟
ولې نه، تاسو د بنگلاديش هغه ولې دی بنگلاديش کې همدغه ځوانان لا پاتې دل هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي، د کلونو کلونو نظام یې تبدیل کړي. ولې چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو 25 کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاسېدل د بنگلاديش صحیح نظام یې درته لمنځه یوړ. ولې دا کاري وکړي؟ ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل. نور بیا هم دوه لارې لري، ما مخکې ویل چې یا به همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره، او یا به راپاسېږي پاسون به کوي.
دا وضعیت همداسې پاتې شي د افغانستان راتلونکی څومره خطرناک ویني؟
که دا وضعیت همداسې پاتې شي نو موږ به اتلسمې کې به ژوند کوو، ځکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نورم دوام وکړي دا څه چشته ځوانان دي کدرونه دا خو به هیواد پرېږدي او لاړ شي. د هیواده په حلو لارو په کوشش کوي چې داسې ردي ته ولاړ شي تر سوال تدوی وشي کولی خپل باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه به کوي، که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي، او یا نو کنه نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي. ځکه چې د هیواد ستا کدرونه ووتل، د هیواد ستا تحصیل له منځه ولاړی، هیواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی، نو ته هیڅ سم نه یې، نو ته هیڅ نه لرې، چې هیڅ نه لرې نو دنه د مړ هیواد یې. نو ډېره خطرناکه ده. اوس پورې اوس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو، کدا ادامه پیدا کړي نو موږ بار تلسمه پیړۍ کې ژوند کوو. هغه کدرونه چې په تیرو شلو کلونو کې د دکترا او ماسترانه پورې تحصیل کړی وو، هغه لاړل اوس پردي هیوادونو کې مزدوریا نه کوي، تر کوم انرژي چې لري هغه پردي هیوادونو کې مصرفوي، او چې کله مرګ ته نږدې شو بلاړ شي خپل هیواد ته، په دې معنی چې هغه هیواد به د نور د مړو هیواد وي. هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فعلانه ما ته هلته تاسو ورځ نشته چې د هیواد په اړه فکر نه کوم. زه چې دومره هر سل د پردي هیواد کې امریکا کې لرو،
هر سل هدا کتا سو غره بیا روحان من افغانستان کیو نو تاسو فکر وکي هغه هوادوال مو چې په پله دننه په هواد کې دي ماسترۍ ډیگری نه پلاس کی دي هغه وسکه هغه وسه حالت لري دا وضعیت ګوري کارنستا بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواد بناس دي چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه ستاپ ځای ناس دي په چوکیګانو کې او په ډالری ماشون اخلي او ته یو ماستر او ډاکټر لري او تارام په کور ناس دي او بچی دنه تجاړي نو د دنه غمیزه بل نه ستاپ کو په هواد کې روحان دا انسان آرام دی روحان دا هغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پردي هیوادونه تللی دي او کوم چې پاتې په هیواد کې دوی به هم د هیواد بهر وزي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هیوادونو د نورو هیوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی په هیواد کې دي او نشي کولای زده کړې وکړي البته انجینر دوی ته به موږ اوسه شته ډاډ ولرو
امید شته ځکه دا څنګه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک لکه څنګه چې په تیر وخت کې نن 24 کاله مخکې همداسې اوی راغلل بیرته اویل ولاړل وتښتېدل خیر دغه تور شپې به هم تیرې شي ځکه هر شپې په نوروز ته ورسته سړی باید حقیقت ووایي دوی باید پاسېږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانانو ته ځانې خندا پیغام ورکوم چې نور تاسې پاسېږئ غږونه هم پورته کوي ځکه چې کنن سبا دغه سې غږ سره پاتې کېږي او 2000 کسان مړ کېږي نو دا اقل لکه بنګلادش غوندې نظام خو ورته بدل کړي ما خویندې چې په کورو کې دي ښه زمینه لري د تحصیل ښه زمینه لري دا اقل ځان رسل سټڈی کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیر لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او کده هیواد لپاره ورته بهر کې کوم او باغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې بده کما کی نو بل لار نه لري چې واسه ورسته بل خپل کورو کې ناس دی او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي او غره ده چې دوی دې هم د هیواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل لته او آنلاین اپلای غره دی وکي سکالرشپ ورسته د هیواد بهر سکالرشپ ورسته کا چانس ورسره یاري وکي ان شاء الله چې
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سکال په کانکور کې دوی ګډون نه شوی کولای البته انجینې دوی غږ پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدید کیږي دلته تاسو کوم دی حل لارې نه یا
تهدید خو ستا خو دا وایي مګر د دې په دې چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او کوي ځل سړی مړ شي دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړکیږي هر لحظه مړکیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول له دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دي البته یو شمېر ټول نه یادوي دوه کسان ته تاسو څه ویل لرئ
هغه خلک دي هغه خلک نه کته تاسو په پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډېر دومخ انسانان دي نه ډېر منافق انسانان دي هغه خلک او کابلونګي راشي لونګي وهي او جمهوریت وي امدا سیګیره یعنی د منافقینو نه بهتر دی هغه خلک ځکه چې سړی هغه باغه انساني او ایماني او افغاني غیرت مور سره یې هغه طرف معلوم وي نو هغه چې خلکو نه باید ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دی معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړي او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دی هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا هغه ځای هم دوزخ وي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوښ کوم تاسو مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری
Oh,
زما